السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې د زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نورو برخو په اړه ریپورتونه واوري. 19 پروګرام سندري جادوګری هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ چې همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
بیده مشال ده خبرونو سرټکی کندهار او غزنی ولایتونو نه علاوه نن په ټول افغانستان کې د ولسی جلګې لپاره ټاکنه کیږي. پاکستان وایي چې رسنو د سار لپاره نوې ادارې جوړوي. سعودي عرب منلی چې خبریال جمال خاشوقجی دوی په کونسلګرای کې وجلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. له کندهار او غزنی نه علاوه په نور افغانستان کې نن د ولسی جرګې لپاره ټاکنه کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د رایو اچولو لپاره مرکزونه نن سهار د 2 بجو نه پرانستل شول چې تر مازیګر تر 4 بجو به پرانستی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایان سید حفیظ الله هاشمی پرون مشال لیډیو ته وویل چې 8.8 میلیون افغانانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات نن تقریبا سلور نیم لکه کورنی او بهرنی سارونکي چې اکثر پکې د امیدوارانو استادې د مدني ټولنې فعالان د سیاسي ګوندونو استادې او فعالان دي ساري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د خزینه رای ورکونکو لپاره بیل مرکزونه جوړ کړي چې ټول کارکونکي پکې خزې دي او سارنه به هم د خزینه استادو لخوا کیږي. په افغانستان کې ولسی جرګه ټول 251 غړي لري. چارواکي وایي چې 13 ورځې د جنوبي وزیرستان په سراروغه تحصیل کې 2 سرتیری وجل شوې دي. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نخ عبدالبشرت ویلي دي چې دا سرتیری په ولما لنګرخیل کې هغه مهال ووجل شول چې د خپلې مورچې نه د سکولو د اوبو لپاره وتی وو. چارواکو د دې وجل شو سرتیرو شناخت د لانس نایک ممتاز الله او سپاهي ساجد حسین په نامه کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د رسنو د سار لپاره یو بل اداره جوړوي. تیر ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته د وینا پر مهال وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. د سینټ د قائمه کمیټه یو غړي سجاد حسین توري تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل
میډیا کې ځنه داسې سیزونه راځي چې هغه لکه نه دي برداشت کېبل نه وي. لکه مثال یو سړی کریټیسایز کوي او بغیر څه ثبوته نه دي وځي نه دوی ریګولیټری اتارټي چې جوړیږي د دې پر جوړیږي چې ټول میډیا کنټرول شي. سوشل میډیا د ټول پکې راځي. بل فورم به نه وي.
دا مهال په پاکستان کې په میډیا د سار لپاره د پیمرا په نامه اداره موجوده ده چې د هر ډول رسنو سار کوي. د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې په کار سرکار کې د مداخلت په تور یې د یو ځایي کس پر ضد اف آی آر درج کړی. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع ډپټي کمشنر دل نواز وزیر وویل چې خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو نه پس د نوي عبوري قوانینو له مخه دا ړومبی اف آی آر دی.
کوم انټرن ریګولیشن دی فاټا دی هغه انډر چې کوم دی دا اف آی آر شوی دی او دا الته کې یو لوکل دی عارف وزیر دی او د هغه خلاف شوی دی.
دا مهال په قبایلی د لوکي د پولیسو او عدالتي ډانچي د جوړیدو په حال کې دا سورې مخ کې د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر تیمور جګړه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې په قبایلی د لوکي بعد 2000 نوي پولیس سرتیري برتی کوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت امریکایي قماندان جنرال سکاټ میلر وایي موږ د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ولاړ یو. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم د هغوی ملاتړ ته دوام ورکړي.
We'll continue our support. My message to
the دوی ماتل د افغانستان ولر ستدا خبره کړی چې تاسو له هرې خوا حق لري چې پر خپل امنیتی ځواکونو او انتخاباتو ته داوی پر تیاری ویار وکړي. جنرال میلر د زیارت په ورځ په کندهار کې له خونړۍ حمله چې د کندهار امنیه قومندان او د استخباراتو رئیس پکې وو وجل شو روغ ووت. هغه په کابل کې له ټلو ټلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې فکر نه کوي چې په کندهار کې د حمله هدف همدې وو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. سعودی عرب په لومړي ځل منلي چې خبریال جمال خاشوګجي په استنبول کې د دوی په کونسلګرۍ کې وجلې شوی. د سعودي عرب سرکاري رسنو تیر ماسخوتن په خپلو راپورونو کې د چارواکو له قوله ویلي چې خاشوګجي په کونسلګرۍ کې د جګړې پر مهال ووجل شو. سعودي عرب د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي خاشوګجي په مرګ د خفګان څرګندونه کړې. هغه د رواني اکتوبر میاشتې په دویمه نیټه پس له هغې لا درک شوی و چې د خپل واده د کاغذي کاروایۍ لپاره په استنبول کې سعودي کونسلګرۍ ته ورغلی و. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون او سرکاري خبري ایجنس پی د چارواکو په حواله ویلي چې د ابتدایي پلټنو له مخه په کونسلګرۍ کې د پلټونکو او خاشوګجي ترمنځ د بحث او تکرار دومره زیات شو چې جګړه ترې جوړه شوه چې په نتیجه کې خاشوګجي ووجل شو. د چارواکو په خبره په دې پلټنې دوام لري او دې وجنې سره په تړاو 19 کسان گرفتار شوي چې ټول د سعودي عرب سره تعلق لري، چې پکې د سعودي شاهي عدالت سلاکار سعود القحطاني او د استخباراتي ادارې مرستیال مشر احمد اسیری شامل دي. هندي چارواکي وایي چې د یو مذهبي میلې پر مهال د آتشبازۍ د مظاهرې په کتونکو د ریل ګاډي د ورختو له امله 50 تنه وژل شوي دي. دا پیښه په امرتسر کې شوې ده. په امرتسر کې د هند د کانګرس ګوند یو سیمه ییز مشر پرتاپ سنگ باجوا ویلي چې خلک د ریل ګاډي په پاټلۍ د آتشبازۍ د سیل لپاره راغونډ شوي ول او پرته له دې چې د ریل ګاډي غږ واوري د دوسهري مذهبي مراسمو په ترسره کولو لګیا وو. دوسهرا په هند کې د راون یا شیطان د پتلې د سوځولو جشن دی چې پکې خلک کورونه بلوي، پټاخې الوزوي او ډولونه وهي. دا په هند کې د ریل ګاډي د ټکر تر ټولو خونړی پیښه وه، خو په 2012 کال کې د هند حکومت په یو راپور کې ویلي ول چې هر کال 15,000 کسان د ریل ګاډي د حادثو له امله مري. او رسته خبر دا چې د امریکا د استخباراتو او قانون نافذونکو ادارو د کانګرس پر روانو انتخاباتو د امریکا په نورو راتلونکو ټاکنو کې د بهرنو هیوادونو لکه چین، روس او ایران د ممکنه لاسوهنې خبرداري ورکړې ده. په انتخاباتو کې د ممکنه لاسوهنې په اړه د خبرداري بیان پرون خپور شو. د مشال د خبرونو پای او اوس په د موسم حال او د کرنسو به واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپیه او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 134 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپیه او 50 پیسې او په 133 روپیه، یو یورو په 155 روپیه او په 225 روپیه او 10 پیسې، یو درهم په 16 روپیه او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 16 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي، یو ریال په 15 روپیه او 15 پیسې او په 16 روپیه، یو افغانۍ په 1 روپیه 8 پیسې او په 1 روپیه 80 پیسې، او په یو پاکستانی روپیه 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 313 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 11، او په کوټه کې 3 او 2 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. خبرونه خبرونه کې باور نن له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات دي.
د ټاکنو مرکزونو ته د هغه کسانو لیستونه ندي راغلي کله چې دوی ته تذکیره باندې د نوم ثبتولو په وخت کې سټیکر لګولی. بیا زمونږ چې دې سره به درغلی مخه ونیول شي.
د بلوچستان حکومت او یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې ماشومان لپاره په یوې پروژه کار پیل کړی دی.
دا د هغو کشنان لپاره موږ پروګرام جوړ کړی دی کوم کشنان سي د ایجوکیشن د دارې زد باندې یا خو هغه په علاقه کې سکول نشته یا که سکول سره هم هغه ټیچر نه راځي یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې شوی.
په جنوبی وزیرستان کې په نیمړي سل انتظامیه د یو تن خلاف اف آی آر درج کړی دی او 19 پروګرام سندری جادوګری کې به د پښتو فلم اوربل پاړه وره. دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دین کو مشال ریډیو تاسور او څنګه چې خبرونو کې به هم تاسور دی لوي چې نن د کندهار او غزنی نه علاوه په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات دي. ولسمشر اشرف غنی د خپل رائے په ورکولو سره دغه بهیر پیل کړی دی. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره سبان دي 2500 کسانو ځانونه کاندید کړی دي چې 1400 پکې خزي دي. اور دین کو مونږ په کابل کې لخپل همکار سره د انتخاباتو په اړه خبرې کوو، دغه نه به معلومات اخلو چې دغلته د انتخاباتو پروسه څنګه روانه ده. دا وخت را سره زموږ همکار اکرام الله اکرام د ټلیفون په کرخه دی. اکرام الله اکرام، که تاسو زما غږ اورئ نو دا راته ووایئ چې د انتخاباتو پروسه څنګه روانه ده.
ډیره مننه تاسو ته سلام او د مسلو رادیو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې په مقدمه کې وویل چې له کندهار او غزني پرته نن د افغانستان په دوه دېرشو ولایتونو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو پروسه پیل شوې ده. دا پروسه چې په 8 بجې چې ټاکل شوې وه ورته په کابل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوري په رایه اچونې سره پیل شوه، تر دې دمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې روانه ده. په پروسه کې اوس تخنیکي ستونزې موجودې دي. ځانګړي ډول په بایومیټرک کې د رای ورکوونکو په نوم لړ کې او همدارس یو شمېر سیمو کې د انتخاباتي مرکزونه په ځان سره پرانیستل شوي دي. په یو شمېر سیمو کې لا هم راپورونه موجود دي چې لا هم انتخاباتي مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. د تخنیکي ستونزو له امله د نامنیو راپورونه هم ورکول کېږي. د کابل په ګډون باندې افغانستان په یو ولایتونو کې په بېلابېلو سیمو کې د انتخاباتي مرکزونو باندې وسلوالو مخالفینو حمله کړې دي. په ځینو سیمو کې چاودنې رامنځته شوې دي چې اوس خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لا هم ډاډ ورکوي خلکو ته چې دوی باید په انتخاباتو کې په پراخه کچه باندې برخه واخلي، ځکه دوی د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو په وړاندې د زیات امنیتي پیښو مخه نیولې ده. د انتخاباتو
سید اکرام الله اکرام، تاسو چې خبره تاسو دا خبره وکړه چې ځینې ځینو کې چاودنې هم شوې دي، بریدونه هم شوې دي، مرګ ژوبله پکې اوریدلې ده. چارواکي څه شمېرې ورکوي چې څومره کسانو ته به پکې مرګ ژوبله اوختي وي؟
دقیق شمېرې نه دي معلومې. خو د ننګرهار په کانی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله شپږ کسان ټپیان شوي. ګندارس په کوکیز ولایت کې د ایمان صاحب په ولسوالۍ کې یو چاودنه رامنځته شوې ده. په شمېر خلکو ته عمل کېده اړولې ده. خو دقیق شمېرې لا هم نه دي معلومې. د کابل د نهمې اوزه کې چې کومه چاودنه رامنځته شوې ده، دا مېسي سرچینې په وینا باندې چې درې تنه امنیتي سرتېرې پکې ټپیان شوي دي. ګان په یو شمېر ولسوالیو باندې حملې کړې چې ملکیانو تالته مرګوب لا وخت د ولکې دا چې دولس کسه د خزینه او نارینهو په ګډون باندې برید شوی دی. هغه مزایل په کورونو لګي پرې دي هلته ملکیان ټپیان شوي دي. خو دقیقې شمېرې لا هم نه دي معلومې چې په ټول افغانستان کې به په دې ورځ باندې څومره ملکیانو ته مرګوب لا وخت.
سمه ده اکرام الله اکرام. د رای اچونکو شمېره څنګه ده؟ د ووټرانو شمېره څنګه ده؟
نو تر دې دمه خو د خلک په ډېری علاقه مندۍ سره سره لږ چې مخکې ما وویل چې د نامې سرپې سره مخ شوي دي او په دې اړه ډېره وړاندې له وړاندې موجوده وه. خو د خلکو
جی
پام وړ دی. خلک په دې علاقه مندۍ باندې راځي. تقریبا 9 میلیونه کسانو د انتخاباتو د کمیسیون په وینا باندې چې دې پروسې دپاره نوم لیکنه کړې وه، یعنې 9 میلیونه خلک به خپل رایې استعمالوي.
سمه ده. ډېره مننه اکرام الله اکرام د معلوماتو راکول. اوریدونکو، د اکرام الله اکرام نه تاسو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات اوریدل. ورسو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره ټاکنې چې نن سهار 8 بجې پیل شوې لا هم دوام لري. امنیتي چارواکي وایي د پوره امنیت ډاډ یې ورکړی دی او وایي چې هیڅ نظامي او ملکي چارواکي نشي کولی چې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. بلخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکي د تخنیکي ستونزو شکایت کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خلک په علاقمندۍ د رای اچونې مرکزونو ته ځي، خو په ګڼو مرکزونو کې خلک لږ تخنیکي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې اکثرو مرکزونو کې چې خلکو نوملیکنه کړې په لیستونو کې نومونه نه دي راغلي. د پرید په نوم یو مدني فعال چې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د رای اچونې په یو مرکز کې ناظر دی وایي
د ټاکنو مرکزونو ته د هغه کسانو لیستونه نه دي راغلي کله چې دوی ته د تذکیره باندې د نوم ثبتولو په وخت کې سټیکر لګولی و. دا زمانم چې دې سره به درغلۍ مخه ونیول شي. یو مثال یې زه درکوم، په زیړ جومات کې دغه ستونزه همدا اوس روانه ده. زیاتو کسانو چې هلته سټیکرې لګولي یا ملنتلي و، خپله ګوتې لګولې وې، اوس یې په لیستونو کې نومونه نشته.
یو تن چې خپله رایه یې کارولي مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په آرامه فضا کې د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړه.
نجیب الله سلطانی مده جلال آباد خار د خپل افغانیت او اسلامیت دغه لمې خپل رایا وکاروله خپل د خوخې نومانته او غواړم چې دغه د ولایتونو په ستانه وي د افغانستان د سرنوشت سازوي او خپل رایا مې ورکړه خوشاله یم. پروسم ډیره شفاف روانه ده.
د ننګرهار والی آیت الله حیات چې د جلال آباد خار لومړی ناهي اړوند د رای اچونې له یو مرکزی لیدنه کول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
من په ټولو مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او ناظرینو سره په تماس کې یو. په هر هغه ځای کې چې چا مداخله وکړه، که هغه ملکي وي که نظامي وي، د هغه سره به د ولسمشر د جدي هدایت په اساس او د قانون مطابق جدي چلند کیږي. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د دو رایه به د امانت په ډول خپل نومان ته ورکول کیږي، د دو د خوښې کاندید ته، او هیڅوک به په دې کې انشاءالله د درغلۍ حق ونه لري او نه به دا زمینه ورته مساعد شي.
یادولو ده چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې رایا چوونکي د تخنیکي ستونزو له امله شکایت کوي، خو په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون استازي وایي چې ټولو هغو مرکزونو ته یې تخنیکي ټیمونه استولي چې ستونزې پکې موجودې وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په ننګرهار کې د افغانستان مدني ټولنو مجتمع او ناصرینو مسؤل او د مدني فعال عبداللطیف مل شنواری سره د ولسی جرګې په انتخاباتي پروسې باندې زموږ همکار اسرار عالم مومند خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې که څه هم د ځینو تکنیکي ستونزو له وجې رای اچوونکو ته یو څه مشکلات دي، خو په مجموعي ډول د انتخاباتو پروسه ښه روانه ده. نوموړی وایي
بایومیټریک سیستم راغلی دی. دغه سیستم سره دې چې ښېګڼې لري، خو دلته د فنی مسلکي اشخاصو د کموالي په لحاظ باندې کله کله بایومیټریک کې مشکل پیدا کیږي، او ځینې کسان ځینې مرکزونو ته چې زه لاړم د بایومیټریک د تخنیکي ستونزو له امله او د هغوی د هغه په پرسونل چې په لازمه پوهه یې نه لرله نیشو خلاصولی، نو هغې د خاطر هم اچونه وځنډېده. د دې په څنګ کې ښېګړې هم شته دی. ښېګړه دا ده چې امنیت دی، او په نسبي لحاظ باندې د تېرو په انتخاباتو په نسبت باندې امنیت ښه دی، او د ټاکنو کمیسیون کوم کارمندان چې دي د دوی عمومي نظم ښه دی، خو مشکلات هم شته. یو مشکل چې ما هم دلته ولیده د سپین جومات په مرکز کې زه ولاړ یم، مشکل دا و چې دلته د رای ورکوونکو لیست باید دوی سره اوسي، او په تذکیره باندې چې کوم سټیکر لګېدلی هغه نوم باید په لیست کې پیدا شي، بیا رای خلک ورکړه. خو ما ولیده چې یو شمېر خلکو دلته د هغه مسؤول سره چې زه وغږېدم، نو دوی مخکې له دې نه چې هغه لیست موجود اوسي خلکو ته اجازه ورکړي چې رای استعمال کړه. دا غیر قانوني رای استعمال دی. خو عموما پروسه زما په نظر باندې د پخوا په نسبت باندې ماته ښه ښکاري. ماته د ولسوالۍ نه چې زه معلومات لرم، هلته په داچین ولسوالۍ د سړک په سیمه کې یو محل یو مرکز د امنیتي مشکلاتو په اساس باندې وتړل شو، او دغه مواد یو داچین ولسوالۍ ته انتقال شو. زما پیغام بیا هم دا ده چې ټول راشي، امنیتي مشکل نشته. او د دې په څنګ کې ډېر دقیق انتخاب دی وکړه، ځکه دا یو رایه ورکونه د یوې خوا نه یو صلاحیت دی، ځکه د دوی په رایه باندې یو معتبر مقننه ارګان ته خلک ځي.
اوریدونکو، تاسو د افغانستان مدني ټولنو مجتمع د ناصرینو مسؤل او مدني فعال عبداللطیف مل شنواری خبرې اوریدلې چې زموږ همکار اسرار عالم مومند سره یې د افغانستان د انتخاباتو په اړه کړې وي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخی راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د قبایلی سلی جنوبی وزیرستان په واڼا کې په لومړی وار مقامی انتظامی ایف آئی آر درج کړی دی. د جنوبی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عدل نواز وزیر مشال ریڈیو ته ویلي چې دارف وزیر نمیتن خلاف د سرکار په کار کې د مداخلې په تور ایف آئی آر درج شوی دی. بلخوا پوهان وایي چې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوو قبایلی سیمو ته د زر تر زره عدالتونه هم غصبل شي. تفصیل د ګل ایاز په رپورټ کې اورو.
د جنوبی وزیرستان قبایلی ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر مشال اړو ته ویلي چې په وانا کې لومړی اف آی آر درج شوی. د جنوبی وزیرستان په خیبر پختونخوا کې زمکی درستو دا لومړی وار دی چې انتظامی چارواکو د یو کس خلاف مقدمه درج کړي. په قبایلی ضلعو کې پولیس نشته خو د دې اختیارات ضلعي انتظامی سره دي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر د لومړی اف آی آر په اړه مشال اړو ته ویل
مرجر شو نو د مرجر نه پس دا ختم شو اف سی آر نو هغه د پر یو ارډیننس راغی انټرم ریګولیشن فاټا انټرم ریګولیشن نو پاغي چې کوم انټرم ریګولیشن دی فاټا دی هغه انډر چې کوم دی دا اف آی آر شوی دی او دا الته کې یو لوکل دی عارف وزیر دی
خلاف خبره عارف وزیر د یو تحصیلدار په کار کې مداخلت کړې وو ځکه د هغه خلاف اف آی آر درج شوی دی. په قبایلی ضلعو کې عدالتونه نشته نو په دې لړ کې به پلټنې څرنګه کیږي؟ اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر په دې اړه وایي
فلحال خدا سدا چونکی دا تاسو پته ده چې اوس لکه تازه تازه مرجر شوی دی نو هغه لاله پولیس هم نه دی راغلی نو هغه سیستم خو لا اوس پرې نه دی راغلی چې کم مطلب دی ډاون ډسټرکټ کې کم کیږي هلته کې کم دی پرسیکیوشن سیکشن وی هلته کې انویسټیګیشن وی نو فلحال خو زمونږ ته څنګه آلریډي هلته کې کم سیستم وو د سی آر انډر کم انویسټیګیشن به زمونږ چې کم لوور سټاف ته کوو
بلخوا د قبایلی علاقو اصلاحاتو لپاره کارکوونکي شهابالدین ایډوکیټ دا یو ښه ګام بولي او وایي قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو وروسته وخت سره سره په دې کې ضرورتونه هم پوره کیږي.
کومې علاقې چې دي هغه کې باقاعده عدالتونه جوړ شي د هغې عدالتونو د فیصلو خلاف خلک هائی کورټ ته تلل شروع کړي سپریم کورټ ته تلل شروع کړي په دې مت کې یو دا هم ضروري ده چې هلته د کیسونو یا د مقدمو باقاعده اندراج شروع شي او باقاعده تفتیش شروع شي. دا څه دومره ګرانه خبره نه ده، هغې سره بالکل اختیار شته. وایم چې مخکې هم په کار وا چې دا هغې دا سیستم داسې وی چې په هغې کې د چا سره یو رپورټ وی د چا سره څه زیاتی شوی وی د چا خلاف نو چې اول د هغه بیان خلکو ته تفتیش په صحیح طریقه وشي. هغه زوړ چې کوم سیستم وو د یعنی پولیټیکل ایجنټ په خپله مدعي هم وو او په خپله به جج هم وو هغه سیستم ختم شي.
شهابالدین ایډوکیټ زیاته کړه چې باید د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان په قبایلي علاقو کې هم د پولیسو او عدالتي نظام ژر تر ژره نافذ شي چې خلک انصاف ته لاسرسی ولري. تر دې مخکې په باجوړ او مومندو قبایلي ضلعو کې په لومړي وار اف آی آر درج شوی وو.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره نړیوالې ادارې یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې ماشومانو لپاره په یو منصوبې باندې کار پیل کړی دی. دا ادارې وایي چې د دې منصوبې له لارې به نږدې 1,00,000 ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت او د ماشومانو د پرمختیا نړیوالې ادارې یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې نږدې 1,00,000 ماشومانو ته د تعلیم ورکولو پر پروژې کار پیل کړی دی او د 3 کلو د زده کړو وروسته به ودغه ماشومانو ته 5م پاس سرټیفیکیټ ورکوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې یو دستور وسوه. د دې دستورې په اړه د یونیسف سره تړاو لرونکي پلوشا جلالزی څه داسې راته وویل.
دا د هغو کشنانو لپاره موږ پروګرام جوړ کړی دی کوم کشنان چې د ایجوکیشن له دارې زده باندې دي. هغه ته یو سہولت هم نه دی ملاو سو دی، یا خو هغه په علاقه کې سکول نشته یا که سکول شته هم هغه ټیچر نه راځي یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې شوی دي. نو دا کوم کشنان چې پاتې شوی دي او دا په یو سایډ باندې دي، په ګیرجز کې کار کوي یا په کورو کې کار کوي یا کارخانو کی کار کی، دا کشنان بل تعلیم سے مکمل طور بندی محروم سی. نو دو کشنان دا پارا مج دش پر کالو جو پرائمری کریکولم از ایجوکیشن دی اغا پا درے کلو کی پا مکمل اکی اور نن تقریبا مج 11,000 دو لزر کشنان آغو پرائمری مکمل اکا اور دا کشنان سی دی مخت میڈل لیول اور میٹرک لیول ایجوکیشن حاصل ہوئی.
د دې پروژې لاندې به هغه ماشومان زده کړې کولای سي د چا عمرونه چې د 5 کلو څخه بیا تر 14 کلو پورې وي. خو په لومړني پړاو کې 5م پاسونکي ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
زچ مخمه حساب کتاب کې ډیر مشکلان راتلې وتا حساب کتاب سم نه وځه سره تر خامو کوم وا زچ خبر سم داس ایل پی سکول خلاص ودی زچ ما داخله واخله ته بهم دلیل سره سبق ویلې سره بیا دلار ما درګنجه ته بهم کار شروع کړو کاروم کوم حالت چې وسا سوالم حساب کتاب مم کوي هغه تر خام را بڑاو کړلا
سکول کې سبق وایم بیا سکندیز مش یو ټیچر وي هغه ډیر مهنه ټیچر وي مش ته به ډیر ش سبق را شواله بیا سکندی مور هغه سکول کې 2017 کې پرچی ور کې پاغو پرچو کې ما 400 نمبر وړو په 2 نمبر راغم بل بهترین ایوارډ تر
دته د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې دا وخت د صوبې په لری پرتو سیمو کې ډېرې ښوونځي نشته خو پر دې برسېره اوسنۍ حکومت په دې هڅه کې دی چې ټول ماشومان د تعلیم د زیور څخه برخمن کړي. په دې اړه د بلوچستان د امتحاناتو یو لوړ رتبه مامور سعدالله توخی راته وویل چې حکومت په ښوونځیو کې د غیر حاضر استادانو د حاضرۍ کینې ګرځولو لپاره هم ګړندي ګامونه پورته کړي دي.
ابسنٹ ٹیچر سے دیاغه ائیڈنٹیفائی کو پیدا کو اوغت د قانون مطابق کم بیڈا د دا مطابق سزا ور کو فکر دی ارغه استاد سیاغه کو استاد زان بولی هغه بای سی خپل ذمہ داری چاغه دغه کار دی و بچانو ته تعلیم ور کوونګه څنګه دا استاد کار دی کله دا کار نه و کی بیا استاد دینه
دل دا خبره د یادونه ور د بلوچستان حکومت د مالی مشکلات برسیره هر میاس و استادانو ته د تنخواه په مد کی د 4 ارب روپی څخه زیات رقم ادا کبی خو پر دې برسېره صبح د تعلیم په میدان کې ورسته شاته پاتې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي د ټولو رسنیو نظم لپاره یو اداره جوړوي. نوموړي د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي د دې ادارې له جوړولو سره به په رسنیو کې د لګېدلو بې ثبوته تورونو مخه ونیول شي. سینیټر سجاد حسین توري بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د زیاتره سیاسي ګوندونو استاسو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی خو ځینې خبریالان ویره لري چې ګنې حکومت میډیا کنټرولول غواړي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
د پاکستان په سینټ کې د مطبوعاتو او خبرونو قائمه کمیټې غړي سجاد حسین توري مشال اډی ته ویلي په هیواد کې د ورسپانو ټلویزیون او ټولنیزو رابطو ویبپاڼو لپاره یو اداره پیمرا جوړولو مقصد په رسنیو قدغن لګول نه دي. سینټ توري دا خبر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د مطبوعاتو او وفاقي وزیر فواد چودھری یا د کمیټې ته د رسنیو د نظم نوې ادارې په اړه معلومات ورکړ. سینټ توري ویل چې دا په دې معنی نه ده چې حکومت پر رسنیو پابندي لګول غواړي.
بغیر ثبوت ندی وجہ نہ ریگولیٹری اتارٹی سے جڑی ندی پر جڑی سے ٹول میڈیا ٹول ٹول میڈیا کنٹرول سی سوشل میڈیا دا ٹول پکیرا بل بل فورم بنئی دا سر دی پر ایتھی دی اگے گوری پیرامیٹرز گوری سے دا اتارٹی سی شی اتارٹی بدی کی بہ مختلف خلق کر کی وی کی بہ میڈیا والے وی دا بہ واچ کی میڈیا بہ اعتماد کے خلی ٹول بہ اعتماد کے خلی میڈیا والا تیا زنا سیزن ہو پن نور.
سینیٹر سجاد حسین توری زیات کڑا دا قائمہ کمیٹی پہ غونڈ کی دو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی او نور سیاسی گوندن غڑو او د خبریالانو استازي هم موجود ول او په دې صلاح شول چې په میډیا کې د بلیک میلینګ سلسله ختم شي. په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون او ورسپانې خبریال انعام الله خټک دا یو ښه ګام بولي او وایي چې د رای ازادۍ مطلب چری هم دانه دي چې د چا سپکاوی وشي.
په میډیا باندې دا ذمہواری ده چې هغه خپل جرنلزم چې کم دے کم صحافت چې دے هغه ډیر په ذمہ داری سره وکي نو دی وجه کې چې د کم ډیسیژن دے د دې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې پیمرا لاندې با پرنٹ او الیکٹرانک میډیا دواړه تر لاندې کو نو دا ډیر ښه فیصله ده ځکه چې په خوا مون قتل چې یو میډیا وا او دوا غته با چې کم ده دغه کېدل کنه نو چې میډیا یو ده نو په کار دي چې داغه یو ریګولیټری باډي وي.
خبریال انعام الله خټک زیاته کړه چې دې ادارې سره به میډیا خپل ذمہواری په سمه توګه ترسره کړي او په ملک کې به رسنۍ مستحکم هم شي. خو په خبر کې د جیو ټلویزیون پیروچی میمو جان بابر دې خبرې سره اختلاف لري او وایي چې د مطبوعاتو نظم کولو پاړه حکومتونو چارې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي خو آزادو مطبوعاتو سره سره ذمہ واری هم پکار ده.
دا حکومت چې کوم موجوده چې جوړ دي د دې راتلو سره د میډیا په حق باندې ډېرې یې ترې خورې شوې دي او اوس دا خبره کیږي چې کې دي شي چې پاکستان کې چرته د میډیا په ازادۍ باندې قدغن ولګي او د دې ازادي د سلب کړی شي. خلک یې ریدلی دي، کارکنان یې ریدلی دي، په خپل مونږ لخکاری چې د اخباري میډیا مالکان چې کوم دي هغه یې ریدلی دي. او دا د چا نه یې ریدلی ده هیڅ پته نشته، ځکه چې حکومت موږ اوس پابندي نه ده لګولې، خو بیا هم یو یره تره دومره خوره شوې ده چې اوس خلک دا ګڼي چې په پاکستان کې به کېدی شي چې د میډیا دا راغونډه کړی شي.
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه، پخوا هم د رسنیو کنټرول کولو یا د نظم لپاره ادارې جوړې شوې وي، خو په حقیقت کې خبریالانو ته ګټه نه ده رسولې. کچري موجوده حکومت په دې ګام کې سنجیده وي، نو باید د میډیا کارکوونکي او مالکانو سره مشاورت وکړي او د دې حل راوباسي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي د میډیا د نظم نوې ادارې په اړه مجوزه مسوده ټولو متعلقه ادارو او تنظیمونو ته لیږل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو. د مجید بابر نولند خبر نه وره.
له کندهار او غزنی نه علاوه په نور افغانستان کې نن د ولسی جرګې لپاره ټاکنې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای اچولو لپاره مرکزونه نن سهار د 2 بجو نه پرانستل شول. چارواکي وایي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سراروغه تحصیل کې 2 سرتیري وژل شوي دي. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خبرو په شرط ویلي دي چې دا سرتیري په ولما لنګرخیل کې وژل شول. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د رسنو د څار لپاره یو بل اداره جوړوي. تیر ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته د وینا پر مهال وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې په کار سرکار کې د مداخلت په تور یو ځایي کس پر ضد ایف آی آر درج کړی. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د یادې دلی ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وویل چې خیبر پښتونخوا سره د انضمام نه پس د نوي عبوري قوانینو مخه دا رومبه ایف آی آر ده. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت امریکایي کمانډان جنرال سکاٹ میلر وایي موږ د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ولاړ یو. سعودي عرب په لومبي ځل منلي چې خبریال جمال خاشوقجي په استنبول کې د دوی په کونسلګرۍ کې ووژل شو. سعودي عرب د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي خاشوقجي په مرګ د خفګان سره ګډنمنه هم کړې. هغه د رواني اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پس له هغې لادرکه شوی و چې د خپل واده د کاغذي کاروایۍ لپاره په استنبول کې سعودي کونسلګرۍ ته ورغلی و. هندي چارواکي وایي چې د یوې مذهبي میلې پر مهال د آتشبازۍ د مظاهرې په کتونکو د ریل ګاډي د ورختو له امله 50 تنه وژل شوي دي. دا پیښه په امرتسر کې شوې ده.
لند خبرینم د مجید بابر ناورې د لوریدونکو وخت شوې ده. د نوې خبرونه سندرې جادوګرې په نننې خبرونه کې د پخانی او مشهور فلم اوربل سندرې او دغه فلم په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زموږ همکار هارون بچا جوړ کړی دا راسي چې ورته وښو.
ستړي مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغه په اړه معلومات اوري. اوربل فلم د هغه پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په هولس کې زیات مقبول شوي دي. دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوي ول، سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خیر لګي. کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تلپاتې شو.
مرگر
د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پېښور کې د یوه سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و. د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې.
دا خو زما والد صاحب جوړ کړ لالا سردار خان په 1973 کې، او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب، زمونږ داجی صاحب یو مرګری و دا هغه زوی، او دا هغه وخت کې فلم ملم شروع کړ. نو حاجي صاحب ورته زموږ والد صاحب شرط دا فلمونه جوړېږي د پښتو د اول نه چلېږي. نو هغه ممتاز علی خان صاحب ورته چېره لالا فلمونو باندې څوک پیسې نه لګي ځکه ښه فلمونه نه جوړېږي. نو بیا ورته حاجي صاحب وکړ یاره زه پیسې ولګوم نو سینګه دې خوښه ده، وایي بالکل ښه زبردست فلم به جوړ شي. نو بیا اوربل سټارټ شو. دا سو په لاهور کې شو، بیا په سوات کې شو، کالا کې منګور کې دی. دې وخت کې دا فلمونه جوړېده دا فوک کیسې، یوسف خان شربانو، ادم خان درخانه، دا ټایپ فلمونه به جوړېده کم چې زموږ عام لایف دی د علاقو د کورونو د دې چې څنګه ژوند دی دا په عام لایف باندې یو فلم جوړ شو.
Thank you.
د پښتو فلمونو ستوري شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه له دې لګېدای شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 تقریبا کال نه بره چلېدلې. بدر صاحب اختیوبخیاغا و اصف خان و نعمت سرحدی و لیکت میجرو دی ٹیم پورے بدری منیر و اصف خان یوزے فلم کی نور آگلی. آگا وقت یو دا کراچی ٹیمو او یو دا لاہور ٹیمو. اصف خان لاہور ٹیم کیو و بدر صاحب اختیوبخیاغا کراچی ٹیم کیو. کیا جی سے ویچ ارداس یو فلم چیزا تو لیکٹران پکی نو بیا دا کراچی نا بدر صاحب و نعمت صاحب رالا او دلتا اصف خان صاحب امان صاحب جا کسان و سرشو. او دویم ایم خبردار دی کې لیکت میجر صاحب چې کومو پړومبی زل ایز کامیډین کریکٹر کړو. او بیا دی کې پړومبی زل امیر غلام صادق هم غانی لیکلې وي. ان دې کې فلم سره ډیر نیوی نیوی خلک هم راغلي. یاسین خان د اختیو بغي سوریا خان وا جانانه او نثار محمد خان چې پکې پخپله کار کړو. د رفیق شینوار صاحب میوزیکو او سندرغاړي پکې خیال محمد او گلنار بیگم خیری و بخی کشور سلطان لکھتے و بخی یو نویتا خان یو گلوکار واغ وقت
کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی. د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او دغه وخت نور یو شمېر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې دغه سندرو او شاعرې د پښتني کلتور ترجمانی کوله. لومړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لوی وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زه دا فکر کوم چې که فرض کا یو شاعري ژوند ته نږدې پای کې خلک خپل دړه درد محسوسولی شي خپل چار پیچر پکې لیدلی شي نو هغه نغمې تل ژوندی پاتې کیږي. او د پخوانو سندرو د خبر چې دا هغه بیخي په خپل ځای باندې په ځای ده چې دغه نغمې څنګه لیکلی کېدي په دې کې چې کم لیکوالو په فرق هغه مونږ مراد بابا یادو که مونږ حمزه بابا یادو بیا مونږ امیر غلام صادق یادو او دغه رنگ یو سیاسي د نور خلک دی هغه د سندرې په داسې رسو کړي چې هغه د پښتو ته نږدې وي. بله خبره دا ده چې موسیقي چې واغم داسې و چې ژوندۍ موسیقي وه. زه دا وایم چې زیاتې نغمې چې کومې ژوندۍ پاتې شوي دي نو هغه هم د استاد رفیق شینواري په موسیقۍ کې چې کومې نغمې را جوړې شوي دي نو تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. د هغې نه وروسته چې کومې نغمې په دغه دور کې ریکارډ کېږي نو یو خو دا ده چې په دې کې ژوندۍ موسیقي ډېره کمه ده. بل خو دا ده چې هغه استادان پاتې نه شو، هغه ټیونرز چې ورته موږ ویلی شو یا چې کوم خلک طرزونه جوړوي هغه پاتې نه شو، چې هغه داسې سرونه وچړي، داسې راګونه وچړي چې هغه ژوند ته دیوال لري. اوس خلک په منډه دي، هغه وخت کې خلک په منډه نه وو، هغه وخت کې خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او د هغې سره به خواري کوله. ما ته خیالېږي چې یو نغمه به په دو دوه درې درې ورځو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د راتلو سره دا خبره ډېره شاته لاړه چې خواري نه شي کولی او چې په کوم لیکنه کې او په کوم موسیقۍ کې خواري نه شي نو هغه ژوندی نه شي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایک زیادہ لایک زیاتوی د اوربل او دغه وخت د نور یو شمیر فلمونو د کامیابی تر شا د هغو پزلپوري کیسه مکالمه او سندرې وي. د لایک په خبره دغه فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولي دي چې کتونکو ته د هغوی د ژوند او چاپیریال بشپړ انځور وړاندې کړی دی.
په یو فامنګ دا غنو چې د دغه وختونو فلمونه چې د هغه قصو ته په باکره خیال کول شو، د هغه مکالمه ته په خیال کول شو نو بل خو دا ده چې د موسیقي سره مو خواري کول شو. یوازې دا نه ده، زموږ په ګاونډي هېواد کې د خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کوم خلکو چې به دغه طرزونه جوړول نو هغوی به دا به داسې بېګار نه ګڼو، بلکې دا به یو کار ګڼو. او د دغه فلمونو چې کومه کامیابي و پای کې یقینا چې د نغمو ډېر زیات لویه برخه ده، د هغې امکان نه شي کېدی ځکه چې څنګه به دغه نغمې رالی نو هغه به په ټول چارچل کې په ټوله پښتونخوا کې دومره مشهور شوي چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې مونږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې هم به دا خبره کوي چې مسودا یعنی سکریپټ، مطلب دا ده چې کوم لیکنه خو شي او د هغې سره هغه رنګ خواري وشي، د هغې سره هغه رنګ ادایګي وشي نو هغه خامخا خلق بیا قبلې او ضرورت غورځېږي. بله خبره دا ده چې د پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا اداکارانو په اړه به زه وایم چې هغې به د هر کردار سره دومره انصاف کاوه چې تا ته به په کردار کې بیخي هغه انسان ښکارېدو او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا د پوره ادایګي نشي کولی، هغه هغه ایکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی ال متاثره کېدی شي چې هغه یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کی نو ال هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بې قدر نه دي، پښتانه قدرمن خلک دي خو کاشم ولا داسی درون یا داسی د قدر وړ سور پر به خامخا غوړي.
د پښتو فلمونو ستوری شاهد خان وایي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي خو هله چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره د پښتنو په ښارونو کې د نو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي او هم به له دې صنعت سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ گورنمنٹ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کوم لیټسټ ټیکنالوژي ده لیټسټ سینماګانې دي نو هغه زمونږ په پېښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکټر چې کوم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه. دا د گورنمنٹ د معارضه چې هغه چرته کې ہاؤسنگ سوسائٹی جوڑے گی یا چرتا پلازا جوڑے گی آگے کی چکم ڈیجیٹل سنیما گانی دا جوڑ کی نو دے سر وا پختو فلم نورم مخلار جی گورنمنٹ نے پکار دی چپ ہر خا کی سنیما گانی جوڑی دے کے بس ہم فنکار تھا ڈیر الویا فائدہ ہوشی چکل سنیما نو فلم نے بڈیر جوڑ گی فلم نے ڈیر جوڑے گی نو خلق تب روزگار ملائے گی چ روزگار ملائے گی نو اثڑے بہ خوشحال
ریڈیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایک زاده لایک وای هغه پښتانه شتمن او بانفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښکولو لچارو سره مرسته ته حاضر شي. لایک له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمی سند د ود لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې باندې خدای الله تعالی وکيو امن یقیني شي. اوس خو د بدبختی خبر را ده چې په پیښور کې سینماګان ختمول شي خلک پاغه باندې لګیا دي محلونه جوړوي پاغه باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بند دي دا ډیره د بدمرغۍ او د بدبختی خبره زموږ لپاره کم چې باشور خلک دي هغه فلم ته نه راځي وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیاتره خدای شي چې هغه زموږ د پښتني خاورې سره تعلق نه لري هغه چې فلمونه په کوم انداز باندې جوړوي هغه زموږ د کلچر نه ډېر زیات لري دي هغه زموږ کلک نمایندګي نه کوي تر څو پوه شي د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري چار لري خلق ته تکړه خلق شته که فرق هغه د پښتو احساس لري د پښتو ژبې احساس لري د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغه پیچاڅه ورکړي دي هغه خامخا والا درناوی ورکړی دی خدا به اوس په خلکو باندې منحصر چې هغه دې میدان درشي او دې مدا چې
حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ په لکونو روپۍ په نورو ساحو کې خرچ کوي، نو زه دا خیال کوم که فرق هغه د فلم کوم، ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي، د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي. کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري، نو خامخا به ټرین واپس راځي. خو دواړه خلک چې دي، یو خو هغه خلک چې هغه وخت لري پښتانه دي، بل دا چې حکومت چې کم د پښتو دعوتګر خلک دي او د پښتو په نوم باندې زه به دا وایم چې سیاست کې یا هر څه جتي چې هغه عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی، رادیو دی، نو فلم پای کې ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي. نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې، یو خو د حکومت لخوا، بل د هغه پښتنو ته چې کم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې په اړه د یو فلمی ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شننکي خبرې واورېدې. د خپرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم. په مخه
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې
هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.